وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اورئ، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ښایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له وروستي لیست نه لسګونه تنه وایستل شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه شایي د یو نیم سل کسانو نومونه لیري شي. چارواکي وایي د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې څوارلس تنه وژل شوي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د عمان مرکز مسقط ته ورسېد چې تهران یې په سیمه کې تاریخي متحد بولي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځیانو عمومي قومندان چې د شیبه د امریکا په کانګرس کې وینا کوي وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. جوزف ډانفر چې د متحدو ایالاتونو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وینا کوي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ډپ کړې، او تر ټولو ښه بیلګه یې پر لوی جرګه د وسلوالو مخالفانو د حملې مخنیوي و. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو له هغو کاندیدانو څخه چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې شته شایي یو نیم سل کاندیدان له نهایي لسته وایستل شي. د دې کمیسیون ویندوی نادر محسنی نن ازادي رادیو ته وویل وروستۍ لست به تر پنجشنبه پورې بشپړ شي او شایي په دې شمیري کې تغییرات راشي.
دا امر دقیق نه دی او تر اخرین شبه پورې شاید ځینې کاندیدان له ځانه دفاع وکړي او ارقام تبدیل سي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تیرونه وویل د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه د سلګونو تنو په تعلیمي اسنادو کې ستونزې شته چې تر څیړنو وروسته شایي له نهایي لسته حذف شي. د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د فاتحې په مراسمو کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د کابینې ځینو وزیرانو او دولتي چارواکو برخه واخیسته. دغه مراسم نن د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شول. په کندهار کې نن د ملي امنیت د تحقیق پر څنګ د وسلوالو په حمله کې درې وسلوال ووژل شول او د ملي امنیت دوه کارکونکي ټپیان دي. د کندهار د امنیت قومندانې د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي رادیو ته ویل چې حمله نن تر غرمې مخکې شاوخوا لس بجې د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې وشوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هالند ته په 15 دیرش منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو وروسته لدی چې پچا وګټله په خپل غوره وبلل چې بیټنګ وکړي. دوی په دې شلو ورزې سیالي کې د وو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 125 منډې جوړې کړې، خو هالندي لوبغاړي په داسې حال کې چې شپږاتیا منډې جوړې کړې وې وسوځېدل. په نننۍ مسابقه کې آفتاب عالم څلور او حمزه هوتک درې هالندي لوبغاړي وسوځول. دوه نور هالندي لوبغاړي د کریم صادق او محمد نبی لوري وسوځېدل. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې کپتان محمد نبی وکړې. د په 25 توپونو 40 منډې جوړې کړې. د همدې سیمېو نړۍ خبرونه: چارواکي وایي د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې څوارلس تنه ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې څلور ښځې او دوه ماشومان چې د دوو شکلو خوا په جګړه کې راګیر شوي ول هم شامل دي. په نښته کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا څلوېښت تنه نور ژوبل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د عمان مرکز مسقط ته ورسېد چې تهران په سیمه کې خپل تاریخي متحد بولي. ویل کېږي چې عمان د تېر کال په نومبر کې د ایران د اتمي پروګرام پر سر د دغه هیواد او نړیوالو قدرتونو د جنیوا د موافقه تر لاسته کیدو مخکې د امریکا او ایران ترمنځ د پټو خبرو کوربه توپ کړی و. ایران او د روسیې د اتمي انرژي دولتي شرکت روساتوم لږ تر لږه د دو نورو اتمي ریاکټرونو د جوړولو په اړه موافقه وکړه. د ایران د اتمي انرژي د ادارې یو ویندوی بهروز کمال وندی وویل دواړه خواوې ابتدایي موافقه کړې ده. دا دوه ریاکټرونه به په بوشهر کې جوړ شي. د رسنیو د ازادیو ملاتړ کوونکي اورګان د بی پولي خبريالانو ټولنې د انټرنیټ د دشمنانو کالنې لیست خپور کړ. د ټولنې خپل راپور نن خپور کړ چې د انټرنیټ د سانسور کولو ضد نړیواله ورځ ده، او په لړ کې هڅه کیږي چې هغو حکومتونو او حکومتي ادارو ته د خلکو پام واړوي چې پر آنلاین خبرونو یا انټرنیټ سانسور لګوي یا یې څارنه کوي. د سوریه ولسمشر بشار اسد په یو نادر اقدام کې د خپل هیواد د درې کلنې کورنۍ جګړې په وجه د بې ځایه شویو خلکو لیدو ته لاړ. اسد وروستی ځل د جنورۍ په میاشت کې هغه محل لیدل شوی و چې د دمشق په یوه جومات کې په لمونځ کې ګډون کړی و. د مالیزیا چارواکي وایي دوی د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې شوې الوتکې لټون د انډمان سمندرګي په جنوبي برخه کې پیل کړی دی. دغه سیمه د هغې بلې سیمې په شمال لویدیځ کې 200 کیلومتره لرې پرته ده چې تر اوسه پکې د دې الوتکې د موندلو عملیات روان و. په داسې حال کې چې د اوکراین صدراعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات ته تیاری نیسي، د اوکراین موقت ولسمشر وایي روسیې د کریمیا د بحران پر سر هر راز ډیپلوماتیک تماس رد کړی دی. الکساندر تورچینوف چې له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل مسکو حاضر دی د اوکراین له بهرنیو چارو وزارت او جکپورو دولتي چارواکو سره له تماس نیولو انکار کړی او د دې لانجې ډیپلوماتیک حل نه مني. له بلې خوا ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اوکراین له موقت صدر اعظم ارسینی پاتینیوک سره وګوري. دا کتنه یو ورځ وروسته لري کې چې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه تصویب کړ چې روسیه د اوکراین د کریمیا د سیمې د پوځي اشغال په خاطر غندي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو، د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ښایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست نه لسکونه تنه وایستل شي. په دې اړه ریپورت لرو. خویا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولای شي چې له نهایي لیست نه لسکونه کسه وباسي
که چیرې د شکایتو کمیسیون ثبوت پیدا کړي چې کاندیدان د شرایطو وړ نه و، نو په هغه صورت کې دوی کولای شي چې دا کاندیدان د لیست حذف کړي.
دا د افغانستان د دیموکراسي د څار د ادارې مشر زکریا بارکزی د چې په همدې موضوع سره مرکه لرو. په همدارنګه به واوري چې جاپان په افغانستان کې د خصو پوړاندې د خشونت د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق سره د څباندې 2 میلیارډ ډالرو مرستې شمنه کړې ده. د افغانستان د کرنې د وزارت لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وي د نوي کال په مناسبت د خصوصي سکتور په مرستې میلیونونه نیلګي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا کینول لپاره روز لیدي. نور ریپورتونه هم لرو. د نړۍ او سیمې په حالاتو کې به د اوکراین په تازه حال معلومات ترکړو. دا د ازادې رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ښایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست نه لسکونه تنه وایستل شي. د دې کمیسیون ویان نادر موسنی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هغه کاندیدان چې تعلیمي اسناد ستونزې لري او یا هم قانوني عمر نه وي پوره کړی له دې لیست نه به حذف شي. په دې اړه له کابل د جملې ظریف رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د څېړنو لمخې ښایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست نه یو نیم سل تنه کاندیدان وایستل شي. د دې کمیسیون وایي نادر موسنی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو له څېړنو نه دوی ته معلومه شوه چې د یو شمېر په اسنادو کې په یو ډول ستونزه موجوده وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هڅه کوي چې د پنځشنبه په ورځ دغه لیست بشپړ کړي او نتیجه اعلان کړي. په ټوله کې هغه کسان چې له دې لیست نه لرې کیږي شاید 150 کسانو ته شمېر ورسیږي، خو دا شمېر تر اوسه دقیق نه ده او تر وروستي حده چې دا لیست بشپړېږي شاید ځینې کسان له خپل ځان نه دفاع وکړي او دا شمېره تغییر وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه باندې یو اونۍ مخکې د ولایتي شوراګانو د هغو 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړل پیل کړل چې د پوهنې وزارت لخوا د کمیسیون ته استول شوی و. د دې کمیسیون وایي وای چې ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو د پاتې هغو 500 کاندیدانو د اسنادو څېړل هم پیل کړي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې شته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر دې مخکې هم د ولایتي شوراګانو څخه باندې 50 تنه کاندیدانو له نهایي لیست څخه له دې عمله وستلی و چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي او قانوني عمر یې نه و پوره کړی. بلخوا د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون انتقاد کوي چې د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو د اسنادو په څېړلو کې ځنډ کړی دی. دوه تنه کاندیدان قاري محمد هارون بارکزی او سیلا وزیری وایي چې دا کار به د ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي.
د سمو شکایتو کمیسیون ډېر تساهل وکړ ځکه چې وختن فوقتن انتخابات رانږدې کېږي او دوی یو کافي وخت درسته دي د اسناد د څېړلو لپاره. مخکې له دې نه چې د ولایتي شوراګانو رسما مبارزات شروع شي دوی دغه لیست باید اعلان کړی. اوس د ولایتي شوراګانو کاندیدان خپل ټول بلبوردونه، پوسترونه، کارتونه دا ټول شان راوستري دي او یو لوړه اقتصادي خزینه دی ورکړی ده. واقعا چې دغه یو غټ مشکل په دې انتخاباتو کې د شورای ولایتي ایجاد شوی دی. حل لارې یوازې د کمیسیون د انتخاباتو او کمیسیون د شکایاتو سره ده چې دوی څومره ډېر ژر کولی شي د بوران ته خاتمه ورکړي. دا ډېر منفي تاثیرات په انتخاباتو باندې لري.
دوی وایي ځینې کاندیدان چې ښایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیداتورۍ له لس نه وایستل شي، اوس هم خپل کمپاینونه کوي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤولین بیا وایي چې دوی له مخکې ټولو کاندیدانو ته خبر ورکړی و چې د ولایتي شوراګانو د کاندیداتورۍ لپاره یې باید ټول شرایط پوره کړي وي. د انتخاباتو د قانون پر اساس هر هغه کس چې د ولایتي شوراګانو ته کاندیدیږي باید له 25 کلونو یې عمر کم نه وي او لږ تر لږه تر 12 ټولګي یې زده کړې کړي وي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې خای د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست نه لسکونه تنه وایستل شي. د افغانستان د دیموکراسي د څار اداره وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لیست نه د سینو کاندیدانو د ایستلو په برخه کې ځنډ به د ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي. د دې ادارې مشر ذکریا بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدان د محل کمپاینونه کوي او کله لیست وایستل شي نو په دوی د دوی په پلویانو او د ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو به یې اغېز سمې نه وي. جمیلی ظریف له ذکریا بارکزی سره مرکه کړې او په پایل کې ورنه پوښتلې چې د ولایتي شوراګانو لیست نه د سینو کاندیدانو ایستل به څه نتیجه ولري.
وخت چې اخرنۍ لیست د کاندیدانو اعلان شي بیا په هغه کې تغییر نشي راتلای. یوازنی موضوع چې د انتخاباتو په قانون کې سرګند د غدا دی کچیر د شکایتو کمیسیون ثبوت پیدا کړي چې کاندیدان د شرایط وړ نه و نو په هغه صورت کې دوی کولای شي چې دا کاندیدان د لیست حذف کړي. مګر مهمه مسله دا ده چې د فعلاً لپاره دوی انتخاباتي مبارزات شروع شوي دي. د کاندیدانو او دوی خپل مصارف کړي دي او په ځینو ځایو کې غونډې ترسره کړي دي. زه فکر کوم دا بالکل د نمنلو خبره ده چې د انتخاباتي مبارزاتو په جریان کې دوی د لیست سویستل سي دا به د انتخاباتو په پروسه باندې نوري اغیز ولري. د شکایتو کمیسیون دا باید د افغانستان خلکو ته پټاګه کړي چې څنګه دوی په ډیر ځند باندې دا موضوع ته رسیدګي کړي ده.
برکسي سیبل کسمې چې تاسو مو ویلې د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدانو د اوس مهال خپل کمپاینونه پیل کړي دي. خپل کاندیدانو موي چې مونږ د خبر ملکښتونه کړي دي. څه فکر کوي چې ولې د انتخاباتو شکایتونه اوریدو کمیسیون نه د توانید لپاره دی چې تر دې مهال یې د غلس نه هي کړه.
دا باید شکایتو د کمیسیون سره وپوښتل شي چې دوی ولې په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه شکایتونه چې د دوی په اړه باندې موجود وو د هغې په اکړه باندې څېړنه وکړي او په ډېر ژر وخت کې د پوهنې د وزارت څخه یا د نورو ارګانونو څخه معلومات ترلاسه کړي. مګر د فعلاً لپاره چې موږ انتخابات ته تقریبا د 20 ورځې لرو دا بالکل د نه منلو خبره ده او د شکایتو کمیسیون باید د افغانستان خلکو ته ځواب وایي چې په کوم دلیل باندې د دې کاندیدانو د شکایتونو یا د دوی د کیدلو د شرایطو د نپر کیدو په مورید باندې دی ولی پزان باندې فیصله کړی دی. اوار څومره چې دا مسله ډیری شي دا ورکونکو ته ډیر غټ مشکل جوړوي د دې په خاطر باندې چې د دې کاندیدانو نمونه وخت د رای په پانه کې چاپ شوی دی.
یعنی هغه کسان چې ځانونه کاندید کړي دي او څه فکر کوي کله لس نوې سل شي دوی به څنګه سرنوشت سره مخامخ شي دوی به څه عکس العمل وخی؟
فکر کوم چې عکس العمل به مختلف وي. دوی په ملاتړو پورې مربوط یا په دوی پورې مربوط دی. زه د شکایتو د کمیسیون نه غواړم چې هغه حساس مسایل چې د انتخابات پروسه کې مترکیږي په خپل وخت باندې د دې په خاطر باندې چې د انتخاباتو پروسه داسې یو پروسه ده که چیرې تاسو خپل کار په وخت زمان باندې سرته ونه رسوي مکمل پروسه تر سوال لاندې راځي. زه فکر کوم چې د شکایت کمیسیون باید ارسونه چې شر کې شي په دې اکله خپل فیصله وکړي او پریږدي چې دا کاندیدان د انتخاباتو په پروسه کې فعال ونده واخلي.
بلې دغه مسله به د دې لس زندول او د دې لس د نتایجو خبرول به د انتخاباتو په پروسه باندې خصوصا د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو باندې څونه نوړه غیز وکړي.
دا ډېر نوړه غیز لري. اول خو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین او مبارزات د خند سره مخامخ کوي چې د دې لپاره چې دوی نه پوهیږي چې خپل کمپاین د دمو ورکړي ورنه کې د بلې خوا د دې کاندیدانو نمونه د رای په پاڼو کې راغلي دي او همدارنګه رای ورکوونکي کچېر دي کاندیدان تر رای ورکې د غویره د انتخاباتو د قانون په اساس باندې باطلېږي. دا د شکایتو د کمیسیون دا کړنه امکان لري انتخابات د ډیرو غټو مشکلات سره مخامخ کړي خصوصا کدا چې خندونه او ځندونه د انتخاباتو د ورځې نه وروسته او د نتایجو د اعلان نه وروسته او د شکایتو درځونې په پروسه کې رامنځته شي.
بلې نه بل خره د تاسو وړاندې څه د انتخاباتو شکایتونه اوریدو کمیسیون ته
دوی باید اوله سره وخت چې دوی اخرنۍ لیست د کاندیدانو اعلانوي باید دوی ځانونه ډاډه کړي وای لکه چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دوی تصمیم ونیول او په هغه کې بیا اخرنۍ لیست اعلان نه سو بیا کوم تغییر نه دی راغلی دوی باید ځانونه ډاډه کړي وای چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې هم اخرنۍ لیست اعلان نه مخکې باید دوی خپل کارونه سرته رسولي وای اکثره ته دا ویل کیږي چې دوی ناوخته جوړ شوي دي او ناوخته تاسیس شوي دي مشکلات یې درلودل مګر اوس خو موږ د انتخاباتو پروسې ته ډیر نږدې یو او دا دلیلونه اوس د قناعت وړ نه دي
و د افغانستان کې د دیموکراسي د څار د ادارې مشر زکریا بارکزي سره مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د اعلان په اړه مرکاوري دا چې وای خی د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لورستی لسخه لسکونه نمونه وایستل شي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
جاپان په افغانستان کې د خزو په وړاندې د خوشنند د کمول لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق سره د سباندې 2 میلیون ډالرو د مرستې شمنه کړې د مرستې د خزو د حقونو په اړه د پولیسو او ځینو حقوقي ادارو د منسوبینو په روزل ولګول شي له کابل پرې د خان محمد سیند راستولې ریپورت اورو
د ملګرو ملتو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای وای چې دا پروژه به په 2 کلونو کې د هیواد په 2 ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د خشونت د کمولو په برخه کې عملی شي په دې ولایتونو کې غور بادغیس هرات فراج جوزجان فاریاب او بلخ شامل دي د دې صندوق استازي ویل فرد واچان د جاپان د 2.2 میلیونو ډالرو د مرستې د تړون د لاسلیکېدو پر مهال وویل په دې مرسته به هغه پروژې پلي شي چې هدف یې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د پولیسو او ځینو نورو حقوقي ارګانونو د منسوبینو د ظرفیتونو لوړول دي خاغلی واچان د چهارشنبې په ورځ تم او خو ده چې دا مرسته ښه نتیجه ورکړي
نور حقوقي کارکونکي لکه قاضیان څارنوالان وکیلان د وزارتونو او غیر دولتي سازمانونو منسوبین به د دې پروژې په فعالیتونو کې شامل وي څو د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه وشي همدارنګه به د تاوتریخوالي پر وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم پر مخ لاړ شي
مسؤلینو وویل د پولیسو او یو شمیر حقوقي ارګانونو د منسوبینو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام به د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل او 2 کاله به دوام وکړي د دې سازمان چارواکو دا هم وویل چې په تیرو 2 کلونو کې ورته پروګرام د هیواد په 8 ولایتونو کې پلی کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې ده په افغانستان کې د جاپان د سفارت سر کنسول مایو مایدا وویل روسه په دې هیواد کې د خزو پر وړاندې د خشونت د منې کولو قانون په لازمه توګه عملی شوی نه دی د وویل جاپان به د خزو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي په خاطر دا ډول نورې مرستې هم وکړي د کورنیو چارو وزارت د جندر او د ماشومانو او بشري حقونو د څانګې رئیس جنرال حکمت شاهی رسولي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیروالي له امله اندېښنه څرګنده کړه د وویل پولیسو او یو شمیر حقوقي ارګانونو ته د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه روزنه ورکول د خزو پر ضد د خشونت د کمولو لپاره مهم دي
47 کورس یک هفته‌ای با پرسنل وزارت امور داخله به سطح مرکز و ولایات
د یوې ونې وڅلوي کورسونه په مرکز ولایتونو کې د کورنۍ چار وزارت منسوبینو لپاره دایر شوی چې پکې د پولیسو درویې اخلاق او کړنو پاکله معلومات ورکول کیږي د دې پروګرامونو مواد د پولیسو اکاډمي په تعلیمي نصاب کې هم ورزیت شوی دی
د کورنۍ چار وزارت وایي چې په تیر کال کې د دوی لخوا د خزو پر وړاندې د خشونت شپږ سوه اتیا قضیې ثبت شوي چې 1500 عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږلي دي د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 4500 پیښې ثبت شوي دي د ملګرو ملتو د وګړو د وجهي صندوق مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې د خزو پر وړاندې زور زیاتی ژورې ریښې لري او حکومت رسنیو دینی عالمانو او نورو مربوطو کورنیو او بهرنیو موسسو ته پکار ده چې پر وړاندې پراخه مبارزه وکړي
خبری مجله اوري
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د نوي کال په مناسبت د خصوصي سکتور په مرسته یې میلیونونه نیالګي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کینول لپاره روزلي د دې وزارت مسؤلین وایي چې سلګونه زره نیالګي به د کابل ښار په مختلفو ناحیو او شنو سیمو کې ولګول شي تفصیل د کابل د مرزي احمد زئی په ریپورت کې اورو
د نوي کال په درشل کې د کرنې وزارت وایي چې د خصوصي سکتور او مؤسسو په همکارۍ 2 میلیونه نیالګي روزلي چې میلیونونه به یې په مرکز کابل او ولایتونو کې کینول شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د تیر کال په مقایسه سکل 2 نیالګي روزل شوي او کوښښ کیږي چې له پلان سره سم به په مناسبو ځایونو کې کینول شي. د کرنې وزارت بیان مجید قرار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له مؤسسو او خصوصي سکتور پرته د کرنې وزارت څخه باندې 8 نیالګي چې ډېره برخه زینتي دي په روان پسرلي کې د هیواد په مختلفو سیمو کې کینوي.
درې برخې نیالګي په درېو شکلونو باندې کوم 3.8 نیالګي چې د کرنې وزارت تولیدوي هغه په درېو برخو په درېو شکلونو باندې یا غرض کو یا وویش یو برخه موږ خپل غرض کوو په کوم ولایتونو کې په ښارونو کې د شنه کمربند ساحو کې او یو بله برخه یې عامه اداراتو ته ورکوو چې په هغې کې دولتي ارګانونه هم شامل دي او غیر دولتي هم شامل دي او درېیمه برخه یې چې د عام وګړو ته پلورل کېږي.
ښاغلی قرار زیاتوي چې تر ډېره حده به دا نیالګي په کابل، میدان وردګ، غزنی او د هېواد په لویو ښارونو کې کینول شي. په عین وخت کې د کابل ښاروالۍ وایي په پام کې لري سو په نوي کال کې په کابل ښار کې د 1 نیالګي تر څنګ 1 لک ډول ډول د ګلانو بوټي هم کینوي. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ د ریاست معلوماتو له مخې د افغانستان د پوهنې وزیر په مشرۍ د نوروز د تیاری یو کمیسون هم جوړ شوی چې د نورو کارونو تر څنګ به د نیالګیو او ګلانو د بوټو د کینولو کار هم پر مخ بوزي. په پام کې ده چې د نوروز جشن د کابل په پغمان ولسوالۍ کې جوړ شي او پکې د نوروزون د هیوادونو یو شمېر مشران برخه واخلي. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مشر نسرین ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د شینوالي لپاره به په ټولو پارکونو کې د ګلانو بوټي او
امسال تصمیم داریم. البته نظر باید آید جناب شارواست که
مونگ سکل ده خروال صاحب دلخوانو پر اساس هوت لرو چه پا اکثر زینه که ده گلونو بوٹه که نوو تو پا کابل خر که ده گلونو دوت رواد شی او سر بیره پرده مونگ ده شیر دروازی پا غر که هم نیالگی که نوو او هم پر روان مریض کل که با ده خلکو ده معیشت لپاره ها پارکون هم ورغو چه نقشه پر را خیلی ده.
لاتی رسو کلونو رئیس په بیلابیل ولایتونو کې په تیره په کابل ښار کې په سلګو نظر نیالګي او د ګلانو بوټي کېنول شوي خو داسې شکایتونه کېږي چې د مسؤولو ادارو او د خلکو د نه پاملرنې له امله تر ډېره بېرته وچ شوي دي. خو دا چې سږکال په کابل ښار او ولایتونو کې دي ډېر شمېر نیالګیو ته چې په پام کې ده کېنول شي لازمه پاملرنه وشي او که نه او آیا اوبه به ورته ورسول شي او که څنګه د هغه پوښتنې دي چې خلک یې کوي. خو د افغانستان د کرنې وزارت او د کابل ښاروالۍ وایي چې دوی به په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي او دغه راز خلکو ته به هم د نیالګیو او ګلانو د بوټو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د فاتحي مراسم د چهارشنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د ولسمشر سربیره ګڼ شمېر چارواکو، قومي مشرانو او عامو خلکو برخه لرله. صفي الله ستانکزی پرې له کابل رپورټ راکړي.
د مارشال محمد قاسم فهیم د فاتحي مراسم د چهارشنبې په ورځ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي، د کابینې غړو، د ملي شورا ډیرو وکیلانو او عامو خلکو په دې مراسمو کې ګډون وکړ. د کابل ښار د څلورمې ناحیې رئیس انجینیر محمد انور اصولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مراسمو په اړه داسې وویل:
فضل خدای امنیتي شرایط ډېر ښه وو. دا مراسم پرون هم تاسو ولیدل، موږ هم اشتراک کړی وو هلته. شرایط ټول امنیتي شرایط خیر سره تیر شول. یوازینی شی چې کمبود وو د مارشال صاحب موجودیت و نن هغه فاتحان تاسو چې خپله همدلته شاید د حال چې ټول ښار په څلورو 5 مسجدو کې اشتراک کړی ده او تر اوسه پورې په خیر سپارې شوی.
په کابل کې د مارشال فهیم د فاتحې مراسم په څو لویو جماعتونو کې ترسره شول. ولسمشر کرزي، د کابینې ځینو وزیرانو، راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان او ګڼ شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د عیدګاه په جماعت کې د مارشال فهیم فاتحه واخیسته. د ولسي جرګې پخواني غړي تاج محمد مجاهد چې په عین حال کې د جمعیت اسلامي د ګوند غړی دی وایي چې د مارشال فهیم خلا به د ډېرې مودې لپاره د افغانستان په سیاسي ډګر کې موجوده وي.
په رښتیا چې د مارشال صاحب مرحوم فاو یو ډیر وسیع ځای ده په افغانستان کې د دې په ځای کې بل نفر بل مسؤل تر څو چې ټاکل کیږي دا یو غټ خلا ده په حکومت کې په ولس کې په مجاهدینو کې ذکر چې مارشال فهیم آغوش د هر یو مجاهد یو سنگر و
مارشال فهیم د یک شمه پرز د 500 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو د هغه مړی د سه شمه پرز له یو لړ خاصو مراسمو ورسته د کابل د بادام باغ په غونډۍ کې خاور ته وسپارل شو مارشال فهیم د افغانستان د دفاع وزیر او د جمهور رئیس کرزی د لومړی مرستیال په توګه دندې ترسره کړې وي صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
خبری مجله اوري
په افغانستان کې د کانډایز وکونو پوزي ماموریت د چهارشنبه په ورځ رسمن پای ته ورسېده. کانډا په افغانستان کې خپل 12 کلن پوزي ماموریت په کابل کې د ایصاف په مرکزی کمانډانه کې د دې هواد د بیرغ په راښکته کولو سره پای ته ورسو. د صفی الله ستانګزین په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل ورو
له 2000 لمړی میلادي کال راهیسې د کاناډا شاوخوا 40000 پوزیانو په افغانستان کې دندې ترسره کړې. ایصاف زوکونو په یو اعلامیه کې وویل چې د کاناډا پوزي ماموریت د چهار شنبه پورز په یو لړ خاصو مراسمو کې پای ته ورسید. په اعلامیه کې د بهرنیو زوکونو د عمومي قماندان جنرال جوزف دانفورد له قوله راغلی چې کاناډا په افغانستان کې په تیره بیا په کندهار کې د امنیت پر وستلو کې اغیزمن رول لوبولی دی. دانفورد د جرأت او دندې د ښې مخته وړلو لپاره د کاناډایي زوکونو مثال راوړی او ویلی دی چې هم کاناډا او هم ناټو پرې ویاړي. د ایصاف زوکونو په اعلامیه کې راغلی کاناډا لومړی په 2000 لومړی او بیا په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته پوځیان ولېګل. په 2015 میلادي کال کې د کندهار د بیا رغونی د ټیم قومنده واخیسته. کاناډایي زوکونو تر 2016 میلادي کال پورې د افغانستان په جنوب کې له وسلوالو مخالفینو سره د ایصاف او افغان زوکونو په ګډه همکاري جګړه وکړه. اعلامیه زیتوی چې کاناډا د پوځي ماموریت ترڅنګ د سړکونو په بیا رغولو کې هم کار وکړ چې تر ډیره د اقتصادي پراختیا لار هوار کړه. د اعلامي لمخې د کاناډایي پوځیانو جګپوړي قومندانانو د ایصاف په چوکاټ کې هم مهمې دندې مخته وړې دي. د شمیرو لمخې له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې د افغانستان په پوځي ماموریت کې د کاناډا 1350 سرتیري وژل شوې دي. کاناډا په افغانستان کې 2300 سرتیري درلودل چې په جګړو کې برخه اخیستي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نو ورئ. تاسو کولای شئ چې د رادیو په سپو سربیر چ پټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 زموږ خبرونه اوریدلای شئ او د اف ام په 3.15 په غنو خارونو کې اوریدل کیږي. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه واوري. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. زموږ ویب پاڼه ته ورغلی هلته کولای شئ چې زموږ مطالب ریپورتونه خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. په داسې حال کې چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې راتلونکي یک شنبه له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اوکراین صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر بارک اوباما سره ویني. د اوکراین د شخړې له امله د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ کړکیچ هم دوام لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکي دروري.
ټاکل شوی ده چې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره وویني. د سپین ماڼۍ وایي چې کارنیول له یاتسینیوک سره د ولسمشر اوباما د کتنې هدف دا پیغام ورکول دي چې متحده ایالات د اوکراین له خلکو او د دې هیواد د نوي حکومت له مشروعیت څخه کلک ملاتړ کوي. د جمهور رئیس اوباما او د اوکراین د صدر اعظم ترمنځ دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین د جنوبي سیمې کریمیا خلک راتلونکي یک شنبه له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه کې رایه ورکوي. نړیوالې ټولنې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو پر وړاندې په خپل مخالفت ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي چې دوی له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنه نه څاري. د سویس د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا دوري مشري پر غاړه لري د کریمیا د برخلیک په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنه غیر قانوني بللې ده. اخوا بعد امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د اوکراین د بحران په اړه تلیفوني خبرې وکړې خو کومې نتیجې ته سره ونه رسیدل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندې جین ساکی ویل د روسیې چارواکو له څرګندونو ښکاري چې د اوکراین د مسلې په اړه د مسکو دریس نه دی بدل شوی.
سیکرټری کیری ډورینګ دیر کال دیس میډ کلیر دټ انی فردر اسکالاتوري سټپس ویل میک
دا وایي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سرګی لاوروف سره په تلیفوني تماس کې په ډاګه کړ چې هر ډول پارونکو عمل به ډیپلوماټیک حل مخته خندونه پورته کړي. نو موډی له لاوروف سره د خبرو په دوام ټینګار وکړ خو ویل چې فضا باید مناسبه وي او اصلي اهداف باید د مسؤلیت او د اوکراین ملي حاکمیت ساتل وي. خو دا خبرې په هغو ځوابونو کې چې له روسیې مو ترلاسه کړي دي نه وینو. ماسکو وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې د اوکراین شخړه باید له داسې لارې حل شي چې د کریمیا د اوسیدونکو په ګډون پکې ټولو اوکراینیانو حقونه خوندي وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم همداراز ویلي چې د کریمیا د پارلمان لخوا د خپلواکۍ اعلان په بشپړه توګه قانوني دی. واشنگتن او مسکو دواړو ویلي چې د اوکراین د مسالې په اړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به هم دوام ولري.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله